السلام علیکم په افغانستان کې د سهار د ماخام ماخستان 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې وروسته درته راپورونه هم لرو خو په سر کې د ساعت خبرونه. له افغانستان سره د اروپای ټولنې د بشري مرستو یو نوی جوپا پرون کابل ته ورسېده. د بحرانونو د مدیریت لپاره د اروپای ټولنې کمشنر او د اروپا د ملکی خوندیتوب او بشري مرستو مسؤل یعنی لینار چیچ پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې وویل چې د 2020 کال راهیسې د هوایي دهلیز له لارې د اروپای ټولنې د بشري مرستو 9 محموله کابل ته رسېدلې. هغه ویلي چې له دې لارې یې د بشرپالو شریکانو لخوا چمتو شوې د ژوند ژغورنې نږدې 100 محموله افغانستان ته لېږدول تر څو دا مسله ډاډمنه کړي چې اړ افغانان طبي او نورو بشري مهمو مرستو ته لاسرسی لري. د کاناډا د کډوالو چارو وزارت وایي یو شمېر افغانان د هیواد ته انتقال کړي دي. د کاناډا د کډوالو وزیر شان فریز نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په یو چارټر پرواز کې 309 افغانان له هغې ډلې د کاناډا د پوځ پخواني افغان کارکوونکي او د بشري حقونو مدافعان له خپلو کورنیو سره کاناډا ته انتقال شوي دي. هغه زیاته کړې د کاناډا له ژمنې سره سم نږدې 15,000 افغان کډوال کاناډا ته تللي او په خبره یې د کال تر روسي پورې به دا شمیر 40,000 ته ورسیږي. د پیسو نړیوال صندوق IMF پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې پاکستان ته یې د 3 میلیارد ډالرو پور تصویب کړ. دغه اقدام به ښایي دا هیواد د پورونو د بیرته ورکولو د ستونزې له امله له دیوالي کېدو وژغوري. دغې نړیوالې مالي موسسې وویل چې اجرایه بورډ موافقه وکړه چې دغه پیسې به د 9 میاشتو په موده کې پاکستان ته ورکوي. بلورته د پاکستان پوځ پرون چهارشنبه د بلوچستان په ژوب ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا پر یو پوځي مرکز د برید په ګډون په سیمه کې د نښتو په ترڅ کې د 200 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. پوځ او امنیتي چارواکو وویل چې په ژوب کې پر پوځي مرکز د وسلوالو په برید او له هغه وروسته نښتو کې 9 سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د تایلند د انټر کانټینینټال په سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د مرکزی آسیا تر سیالیو وروسته د تایلند هیواد د لویو وچو په سیالیو کې ګډون وکړي. دا خبره د فوټبال فدراسیون کړی ده او ټاکل شوی چې سبا جمعه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرکټ شلوریز سوداګریز جام پیل شي. دغه لیک چې د میجر لیگ کرکټ په نامه یادیږي شپږ لوبډلې به پکې یو د بل په وړاندې سیالي وکړي. په دې لیک کې به راشد خان او وقار سلامخیل د مای نیویارک او قیس احمد به بیا د سان فرانسیسکو په لوبډله کې ولوبېږي. یاد لیک به د جولای تر 1.5 نیټې دوام وکړي. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدل شي. په افغانستان کې د رسنیو د ستونزو په دوام بلخ کې دوه رسنیز بنسټونه تړل شوي. هممهاله پاکستان کې یو افغان خبریال وهل شوی. دا چې پر افغان رسنیو او خبریالانو فشارونه ولې زیاتیږي خبرونه کې د خبریالانو د یوې ټولنې له مسؤل سره خبرې کوو. د طالبانو حکومت د وړکتونونو د تړل کېدو پریکړه کړې. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان وایي
اوس خواړو چې د هغوی له ظرفیتونو څخه مناسبه ځای کې استفاده وکړو. د غیر فعال وړکتونونو له بستونو څخه مو دوی نورو بستونو ته انتقال کړي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي طالبان د نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي خو ولې طالبان د نړیوالو پر دې غوښتنو غوږ نه ګروي.
زه فکر کوم لکه نه چې افغانستان د طالبانو لاس ته بیا ځلی ورغی. له مخې ورځې نه یو نامعلومه لوبه په افغانستان کې متاسفانه روانه ده.
نور راپور نه هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغلی. په بلخ ولایت کې د نهاد سیمایزه رادیو او د پایکان ټلویزیون خبرونه بند شوې. دغه رسنیو یو مسؤل محمد یعقوبی یزدان پرست اقتصادي ستونزې او د رسنیو بنسټونو نه ملاتړ د نهاد رادیو او پایکان ټلویزیون ته بندېدو لاملونه یادوي. د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نه او د افغانستان د خبريالانو او د رسنیو د فدراسیون د یادو رسنیو د بندېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. تفصیل له نرګس مومن حسن زینا اورو.
په داسې داسې حال کې چې په افغانستان کې یو شمېر رسنیو دروازې تړلې دي، دا ځل سیمه ییز راډیو نهاد چې له 1600 کلو راهیسې او پایکان ټلویزیون چې له 500 کلو راهیسې په بلخ ولایت کې خپرونې درلودې خپل فعالیتونه بند کړل. سید محمد یعقوبی یزان پرست چې د نهاد راډیو مشر او د پایکان ټلویزیون د سیاسي خپرونو مسؤل دی، د دغه رسنیو د بندېدو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دو رسانه با پیشینه بلخ، شبکه رادیو نهاد پس از 16 سال فعالیت و تلویزیون پایکان پس
دو نهاد رادیوی شبکه و دو پایکان تلویزیون لشپار سکلون ورست دی اقتصادی امکانات دو مبهم پالیسی برابر پروگرامون جورول دو برخنال وڑی بایی حقا پروگرامون چی دو خزینه و نخواه کربکی در پا حقا لگی دلی محدودیتون او ارمان دی نوری سپونزی و ننگونی چی لبد مرغدار رسانه و سرمخ و بندشوا.
دان پرس زیاده کرد چه ده پایکان تلویزیون خپرونی چه پا فیسبوک، یوتیوب او انستاگرام لالار خپریده دینه ها در رادیو سر یوزای بندی شویدی. خوب بلخ که ده طالبان ده حکومت اطلاعات او فرهنگ ریاست اطلاعات عامر عطا محمد صحو ازادی رادیو تا پیوستول پیغام که ویلی چه دینه ها در رادیو ده بندیدو لامل مالی ستون زده او حکومت وربان هیچ دول محدودیتون ندی وزا کری. ده دغا تلویزیونی شبکه مسئول سید محمد یعقوبی د معلومات له مخې دیادو غژیجو او ویډیوي شبکو د بندیدو له امله د 13 نارینه او 8 ښځو په ګډون 25 کارکوونکي بیکاره شوي دي. مروه چې د نهاد راډیو یو خزینه خبریاله ده او اوس بیکاره شوي ده، ازادي راډیو ته خپل اندېښنه داسې څرګنده کړه:
ما په کومه ماته دې ته دوم کده چې موږ شم کولای کارته ولاړ شم. دا چې اوس په کور کې ناستیم دا یو اقتصادي ضربه ده. وګورو چې نور به زموږ برخلیک څنګه وي.
د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې نای په بلخ ولایت کې د نهاد راډیو د شبکې د بندیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دغه نهاد مسؤل ظریف کریمی که څه هم د پایکان تلویزیون په اړه څه نه دی ویلي، خو د دې نهاد راډیوي شبکې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ وینو محلي رسنۍ چې په کلیو کې خلکو ته اطلاع رسونه کوي بندېږي. د مالي امکاناتو پرته په افغانستان کې د رسنیو د کار دوام سخت دی. موږ اوس په برخ کې د نهاد محلي راډیو د بندېدو شاهدان یو.
په افغانستان کې د آزاد رسنیو ملاتړ ادارې نه د معلوماتو پر بنسټ په هیواد کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله په افغانستان کې 530 فعال رسنۍ، له 80 ډېر تلویزیونونه، 120 راډیوګانې، 26 چاپي رسنۍ، 18 خبري آژانسونه، له 12 څخه ډېر آنلاین رسنۍ او له 100 ډېر د رسنیو نهادونه خپل فعالیتونه په افغانستان کې درولي دي او 15 د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان خبریالان د رسنیو د بندېدو او د ګواښونو او بیکارۍ له زیاتېدو وروسته له هېواد وتلي دي، خو په نورو هېوادونو کې هم خوندي نه دي. تازه په دې وروستیو کې د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې د زلمي حقمل په نوم یو افغان خبریال د نامعلومو کسانو لخوا وهل شوی دی. هغه د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما یو څو ملګري درلوده، دغه ملګرو چې ځان ته تللم، ځکه زه یو څو ورځې مخکې راغلی وم اسلام آباد ته، هغه چې کوم چې هلته ولاړم یو ځلې ووینم. بدبختانه له داسې حادثې سره په هغه سیمه کې تېر شوم چې په روډ باندې روان وم، دوه په موټرسایکل سپاره باندې کسان مې څنګ ته را نږدې شو. اول زه وډار شوم، داسې غلطه خوندې دا کسان ما ته سم ښکاره نه شو. ما حرکت وکړه، ترې نه حرکت مې چې وکړ لږ وړاندې چې لاړم، موټرسایکل مې مخې ته را دوره کړ. یو په موټرسایکل ناست و، بل شاته هغه را کوسته خلاص کړه، داسې لکه چاړه وه. ما سر ټیټ کړ، په دې سر مې دغه وهلم.
د پاک افغان ژورنالستانو نړیواله ټولنه هم د دغه افغان خبریال وهل ټکول تایید کړی دي. د دې ټولنې وایان حشمت الله وجدانی ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې خبریالان له امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره مخ دي او څو ځلې له دا ډول پیښو سره مخ شوي دي.
و مې اوریدل چې په بلخ کې دوه رسنیز بنسټونه تړل شوي دي او دغه راز د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په ترڅ کې په پاکستان کې یو افغان خبریال وهل شوی دی. د پاک افغان خبریالانو د نړیوال ټولنې مشر حشمت الله وجدانی سټډیو ته وصل شوی دی د موضوع د تحلیل لپاره د سره بحث کوو. سړی مشي وجدانی صاحب، پایل بل افغانستان وکړو، په بلخ کې د دوه رسنیزو بنسټونو تړل کېدل په څه معنا دی او فکر کوي چې مالی ستونزې به د دې لامل شي چې نورې رسنۍ هم په افغانستان کې وتړل شي؟
سلامونه اونی که هینی تاست و تاست و چول آوردون که توران دیکان متاسفانه دست تاست وایم چه ده تیر جمهوریت سقوط نوروز ده او د طالبانو راتګ سره په افغانستان کې ورځ تر بل د رسنۍ پر خلاف محدودیتونه چې طالبانو لخوا وضع شوي دي دی تر څنګ رسنۍ ډېر رسنۍ دي ته اړ کړي دي خپل فعالیتونه په افغانستان کې دوی بند کړي. دا به ورستنۍ پیښې به هم نه وي چې دغه دوه رسنۍ پرون په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرو، کېدای شي نور رسنۍ هم په راتلونکي کې خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړي. اقتصادي لامل یو لامل د رسنۍ دي ته اړ کړي دي چې دوی خپل فعالیتونه بند کړي. خو دی تر څنګ ځنه محدودیتونه او د پروګرام سانسور دی تر څنګ نور هغه حقوقي موضوعات دي چې د طالبانو په لخوا رسنۍ باندې وضع کېږي او رسنۍ دې ته مجبور کېږي چې دوی خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړي.
بله، وجدانی صاحب، طالبان په ظاهره ادعا کوي چې دوی د بیان ازادي ته ژمن دي او وایي چې هغه د رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي او په آزاده توګه خلک راضي په طالبانو باندې نیوکې کوي. تاسو بیا وایي چې نه، عملا د عمل په ډګر کې خبریالان د معلوماتو پر راټولولو کې د بیان د ازادۍ په هغه رښتینو اصولو کې لستونزو سره مخامخ دي.
تاسو ګوري کله چې په یو هیواد کې د یو نظام لخوا قانون نه وي، نو کله د قانون نه پرته نو په هغه هیواد کې هر یو ډله چپله کوشش کوي چې خپل قوانین وضع کړي. تاسو ګوري په افغانستان کې د طالبانو لخوا، د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت، د طالبانو د استخبارات، د طالبانو د وزارت امر بالمعروف وزارت، دی تر څنګ اطلاعات و کلتور، دا هغه نهادونه دي چې دوی رسنۍ ډېر د کنټرول لاندې نیولې دي. نو کله چې ته ورځې د رسنیو ته هغوی ته وایي چې تا دپاره دغه برنامه ته کولی شي خپور کړي او دغه برنامه ته نشي کولی خپور کړي، حتی میلمانه چې کله رسنیو ته دعوت کېږي په ځنه خپرونې کې دوی پکې کار لري. او دې تر څنګ تاسو ګورئ مونږ تاسو په دا دوه کالو کې ولې د څه ډېر هغه خبریالان د دوی لخوا وغوښتل شو، په زندان کې واچول شو، شکنجه شو د دوی لخوا، حتی دې ته اړ که چې د هغوی نه تضمین خطونه واخیستل شو. ځنه د خبریالان و چې هغوی مجبور شو څه هیواد پرېږدي او ګاونډي هیوادو ته ولاړ شي.
زه همدې ته راتلم، وجداني صاحب، په راپور کې مو واورېدل چې په پاکستان کې او افغان خبریال وهل شوی، دغه پېښه تاسو په راپور کې هم تایید کړې وه. دغه قضیه راته ووایي چې دا څه ډول قضیه وه او په پاکستان کې نور افغان ژورنالیستان چې سلګونو ته شمېر رسیږي له کومو ستونزو سره مخامخ دي، په لنډو کې راته ووایي.
ډېر مننه. دا حقبل صاحب، پرون په پینډي ښار کې د دوه ناپېژند کسان لخوا چې پر موټر سایکل سوار بو دي باندې برید کړی او دوی ټپي کړی دی. ما حقبل صاحب سره په تماس کې یم، اوس صحي حالت ښه ده خو رواني حالت یې اوس هم ښه نه ده. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې دغه ستونزه مخکې کېږي. په همدې کال په جنوري میاشت کې یو بل خبریال هم د ناپېژندوالو کسان لخوا په اسلام آباد ښار کې ورباندې حمله شوی او دوی ټپي شوی وو. نو دې په اړه موږ د پاکستان هغه بنسټونه چې هغوی خبریالانو ملاتړ دي، هغوی نه مغوښتنه وکړو چې دغه موضوع په اړه تاسو موږ سره همکاري وکړئ چې د افغان خبریالانو ژوند د په پاکستان کې هم خوندي نه ده. نو دغه ستونزه پرون پېښ شوې، متاسفانه. نو دغه ستونزه نور خبریالان هم په تشویش کې کړي چې نشي چې دغه پېښې نورو خبریالانو سره هم وشي. متاسفانه په پاکستان کې خبریالان د اقتصادي ستونزې لري، د دوی کوم کیسونه نور هیوادونو دي اخ کې هم ستونزې شته. د مهاجرت یو انیشیار کوم دفتر چې په پاکستان کې دا په کار د خبریالانو دپاره یو ځانګړی پروګرام درلوده، متاسفانه دوی د ورسره همکاري نه کوي. دې تر څنګ په پاکستان کې هغه بنسټونه چې د خبریالانو ملاتړ بنسټونه دي، متاسفانه هغوی چې کېدی په کار د خبریالانو سره همکاري کړې وي، متاسفانه دوی هم تر اوسه پورې داسې یو اقدام نه دی کړی چې خبریالان خوندي شي په پاکستان کې. دې تر څنګ څو مخکې تاسو په جریان کې یو خبریال د پولیس لخوا ونیول شو او هغې نه د پیسې غوښتل شوې. نو دا هغه ستونزې دي، متاسفانه د ویزې ستونزې دي، د کرایې ستونزې دي، د خبریالان ورسره مخامخ دي.
کور مو ودان په دې هیله چې دغه ستونزې هوارې شي. د پاک افغان ژورنالیستانو د نړیوالې ټولنې ویان حشمت الله وجدانی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي. او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د دولتي وړکتونونو 409 شپېته خزینه خونکي له دندې ګوښه کړې دي. د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د افغانستان د دولتي وړکتونونو عمومي ریاست ته په یو مکتوب کې دا خبره کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د دولتي وړکتونونو 409 شپېته خزینه خونکي له دندو څخه ګوښه کړې دي. د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو مکتوب کې چې د افغانستان د دولتي وړکتونونو عمومي ریاست ته لیږل شوی او یوه کاپي د پنځمبي په ورځ ازادي راډیو ته رسیدلې، راغلي چې د هغو 409 شپېته کسانو دندې چې د مکتوب سره په زمیمه شوي نوملړ کې راغلي دي، د دې وزارت له تشکیلاتو څخه دي لرې شي. د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت له دې مکتوب سره چې ازادي راډیو ته یې تایید کړی، د وړکتونونو د منفق شویو ښځینه کارکوونکو او ښوونکو د نوملړ سره د کار ساحې چې د طالبانو حکومت په ادارو او وزارتونو کې دي هم مشخص شوي دي. په کابل ښار کې د قلعه شادي سیمې وړکتون مدیره فریبا درویش وایي چې له یوې اونۍ راهیسې د دې وړکتون فعالیت د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا درول شوی دی. اغلې فریبا ازادي راډیو ته وویل:
مدته یک هفته شب کې کودکستانۍ مره بسته کړه، چونکې قبلا هم بسته له یوې اونۍ راهیسې زموږ وړکتون تړل شوی، مخکې هم له وري میاشتې څخه بند و، خو له یوې اونۍ را په دې خوا تنقیز راغلی. دا چې طالبان موخه د وړکتونونو له تړلو څخه څه ده موږ نه پوهیږو، ځکه په وړکتونونو کې یوازې ښځې او ماشومان وی.
کاملا خانما بود، هیچ کدام مرد نبود، طفلا بود.
د دې وړکتون یوې ښوونکې ندیم مومن ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې ښوونکې بلکې د وړکتونونو د نورو برخو کارکوونکي هم له خپلو دندو څخه ګوښه شوي دي.
بسته شدن کودکستان ها، تعداد زیاد هست خانم ها، تعداد زیاد هست معلمین.
د وړکتونونو په تړلو سره ډېرې ښځې ښوونکې او کارکوونکې اوزګارې شوې. د دې تر څنګ دا خواږه ماشومان چې د دې هېواد نیالګي دي د زده کړې څخه بې برخې شول، او دا زموږ او نورو کورنیو لپاره یو اقتصادي کړکېچ دی.
بحران اقتصادي به تمام جامعه ما، به تمام فامیل ها گذاشته است.
خو ظاهرا داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت دا بندیز نه یوازې پر دولتي وړکتونونو لګول شوی، بلکې خصوصي وړکتونونه هم تر پوښښ لاندې راولي. د خصوصي وړکتونونو یو شمېر ښوونکي هم ادعا کوي چې دا وړکتونونه هم د طالبانو لخوا تړل شوي دي. د سمنګان ولایت څخه د وړکتون یوې ښوونکي چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
دغه وبایي بسته شدن کودکستان ها در پلیزی که بی کاشتن زنان و مشکلات زادیان ها و تربیه
دو وړکتونونو بندیدن نه یوازې د کورنۍ ته اقتصادي ستونزې راولاړوي، بلکې د ماشومانو پر روزنه هم منفي اغیز لري، ځکه چې نور وړکتونونو ته نشي تللی. د وړکتونونو په بندیدو د ښځو وضعیت لا کړکېچن شوی، ځکه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي. په دې وروستیو کې سینګارتونونه وتړل او اوس هم وړکتونونه د ښځو ژوند ډېر ستونزمن شوی.
خود طالبان حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مطبوعاتي مسؤل سمی ابراهیمی وایي چې د وړکتونونو ښوونکي او کارکوونکي چې تر اوسه په کورونو کې ناستې وې او ماشونه یې اخیستل، د یاد وزارت په چوکاټ کې به یې نورو برخو ته ولېږدوي. نوموړي زیاته کړه چې دا پریکړه د 1402 لمریز کال د تشکیلاتو پر اساس شوې ده، او دا ښوونکي به له کار څخه ونه ایستل شي.
په دې وروستیو کې هغه مکتوبونه او جدولونه رسنیو ته راوتلي دي، هغه په اصل کې غیر فعاله وړکتونونو کارکوونکو لیستونه او جدولونه دي چې هغوی د وزارت په چوکاټ کې د ادارلې تامونو او روزنتونونو بستونو ته انتقال شوي دي. دا چې اکثریت وړکتونونه په محل د کار کې وو او اوس فعلا غیر فعال وو، منګا دی هغوی دی کارکونکو امتیازات په کور کې ورکول، اوس غواړو چې دی هغوی له ظرفیتونو څخه مناسبه ځای کې استفاده وکړو. په همدې خاطر باندې دی وړکتونونو، دی غیر فعال وړکتونونو له بستونو څخه مو دوی دی وزارت اړوند دی وزارت په چوکاټ کې نورو بستونو ته انتقال کړي.
خو د دولتي وړکتونونو یو شمېر ښوونکو د دې موضوع پر ډولو سره ازادي راډیو ته وویل چې له دندو څخه ګوښه شوي دي او ماشونه یې هم نه ورکول کېږي. د طالبانو حکومت کار او ټولنیزو چارو وزارت په هیواد کې د دې وړکتونونو د شمیرو په اړه جزئیات ورنه کړل. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د وړکتونونو د تړلو او د ښځینه ښوونکو د ګوښه کولو امر ورکړی چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د سینګارتونونو پر فعالیت هم بندیز ولګوه. د طالبانو حکومت د خپلې بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې د افغان ښځو پر زده کړو، کار او ټولنیزو فعالیتونو سخت بندیزونه لګولي چې له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي دي، خو دوی هېڅکله له خپلو پرېکړو نه دي شاته شوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو ته غواګي اوسم راځو دي ته چې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاذي له طالبان غواړي چې انجونو ته د تعلیم حقونه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې ورو
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاذي ټام ویسټ وايي افغان خزي او انجونې د افغانستان د راتلونکو لپاره لوی اشتمنی ده. نو موري د جولای په 14 د ملالی یوسفزئی د ورځ په مناسبت په خپل ټویټ کې ویلي دي چې په دې ورځ د انجونو د زده کړو د حق غوښتنه کوي. ټام ویسټ هم دا شان ویلي دي چې خزي حق لري زده کړې وکړي او وړتیا ولري. د ښاغلي ویسټ تر څنګ د افغان خزو انجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذي رینا میری هم د ملالی ورځ په مناسبت د نوموړي د حقوقو هڅو ستاینه کړې چې په افغانستان کې د خزو په د طالبانو د افراطي او سیستماتیکو پالیسیو په وړاندې د نړیوال اقدام د غوښتنې او انجونو او خزو ته د زده کړو د مساوي لاسرسي په برخه کې کړي دي. د افغانستان لپاره د دوو امریکایي استازو ترڅنګ د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزئی هم د خپلې کلیزې په مناسبت په نایجیریا کې یوې غونډې ته په وینا کې افغانستان په نړۍ کې هغه یوازینی هیواد یاد کړ چې انجونې په کې له زده کړو محروم دي. یوسفزئی هم دا شان وویل چې په افغانستان کې له زده کړو منع شوې انجونې په کورونو کې بندې پاتې دي او خپلې هیلې له لاسه ورکوي. خو ځینې افغان زده کوونکي او محصلان بیا وایي چې لایوي خو طالبان دوی تخکاره ځواب نه وایي چې کله به بیرته خپل خوانځیو او پوهنتونونو ته ستنېږي او نه هم د نړیوالې ټولنې لخوا داسې همغږي اقدامات شوي دي چې طالبان د نجونو په زده کړو د بندیزونو ختمولو ته مجبور کړي. په کابل کې د 12 ټولګي یوه زده کوونکي شبانه او په ننګرهار کې محصله سارا چې د طالبانو لخوا په زده کړو له بندیزونو وروسته اوس په کور ناستې دي وایي
د سال میشه کې مکتب برې مبسته شوه.
دوه کاله وشو چې ښوونځي تړل شوي. دا حالت مو ډېر ځوروي. که څه هم نړیواله ټولنه موږ ته هیلې او ژمنې را کوي خو په عمل کې زموږ لپاره هیڅ هم نه کوي.
ما ته هنوز نه کردم.
شخصا زه خپله خو هیڅ ده تمه نه لرم. په داسې حال کې چې نن نړیواله ټولنه په عمل کې څه کوي او طالبان هم زده کوونکي نن په سبا کې تیرباسي ورته وایي چې نن د په سبا کې د موږ اقدام کوو او عمل کوو.
نړیواله ټولنه داسې مهال په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو د حق ورکولو غوښتنه کوي چې څه موده مخکې ځینو زده کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په زده کړو بندیز او د نامعلوم راتلونکي له امله رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. د طالبانو حکومت چې له واکمنې د وروسته یې له شپږم ټولګي پورته او د تیر میلادي کال په وروستیو کې په پوهنتونونو کې هم د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه تر دې دمه یې د دې بندیزونو د لرې کېدو په خاطر کومه کره نیټه نه ده وړاندې کړې.
ومریدل چې د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو غوښتي چې باید نجونو ته د تحصیل او تعلیم اجازه ورکړي. نړیوال بنسټونه او ملګري ملتونه پر لپسې دغه ډول غوښتنې تکراروي خو ولې طالبان غوږ نه پیګروي؟ همدا پوښتنه د یوې مرکې په پیل کې زما همکار خاطر پردیس د ښځو له فعالې مرزي حافظي نه کړې.
زه فکر کوم لکه نه چې افغانستان د طالبانو لاس ته پیاز لیوارغای لمغه ورځنه یو نامعلومه لوبه په افغانستان کې متاسفانه روانه ده. تر اوسه پورې د دې ترڅنګ چې غږ پورته کول کیږي ولی نتیجه لاس ته نه راځي دا هم سوال برانګیز ده چې طالبان د دې لاس نړیوالو ته باندې نو د څه لپاره مثلا نړیوال په دې باندې غږ کوي د ښځو په موارد باندې د دې پر ځای چې اصلاحات رامنځته شي د هر ورځې په تیریدو سره یو نوی فرمان صادرېږي یا یو نوی قانون وضع کېږي یا هم د ښځو په ښځو باندې لا هم د فشارونو موضوعګانې زیاتېږي. دا خپله یوه پوښتنه ده. زه فکر کوم چې شاید په خپله نړیواله هم د طالب سره په همدغو مواردو کې دوی د پردو تر شا یو لاس وي او هیڅ نوی فشار په دوی باندې نه راوړي ځکه غږ خو زه هم پورته کوم چې هیڅ صلاحیت نه لرم.
آغلی حفیظي څه فکر کوئ د افغان ښځو مسله اوس د طالبانو د پاره دی عادي شوی نه ده؟
دو مثلا خب واضح ده چه دیر آدیسه ویده زکر یوازینه د فشار آله چه کول ایسی دوی تر استفاده وکری همده افغان میرمنی ده زکر تاست بهتر معلوم ده هر اورز را پرون جوریگی هر اورز تاست خبرون رسیگی چه به هر برخط که متفاوت قوانین ده طالب لخوا وزه شویدی ولی کم قوانین چه دوی به خز و باندی وزه کبی او دوم رجل به توجه کیگی به نور و موردو که نکیگی اما دوست افغانستان خلق لنوگی نمدی ولی دا مثلا حق و تا یا نریوالو تا هیچ مطرح نده هیچ مهمه نده ولی دی افغانستان ده چونه چې خوانځي ته تللی نسی دا مسله همیشه راپورته کیږي او همیشه مبارزه ورباندې کیږي، مرکه ورباندې کیږي، غږ ورباندې پورته کول کیږي یا مختلف نور برخو کې. حتی څو ورځې مخکې دیدې شاهد و چې په افغانستان کې سینګارتونونه وتړل شول.
اغلی حافظی، تاسو په خپل خبرو کې وړاندې هم ورته اشاره درلودله، خو زه غواړم مشخص انداز وپوښتم چې نړۍ ولې په دې برخه کې عملي اقدام نه کوي؟
دا یوازې په دغه دوو کلونو کې بدبختي نه ده چې پر افغانو میرمنو باندې راځي. متاسفانه د دې بنیاد ډېر زیات خراب په تیرو شلو کلونو کې کیښودل. څه صحیح ده چې افغان ښځو ډېر زیات پرمختګونه وکړل، موږ او تاسو د دې شاهد وو، ولی څومره امکانات چې افغانستان ته راغلل هغه هم د میرمنو په برخه کې شاید په نړۍ کې هیڅ یو هیواد ته نه وي ورغلي. خامخا نړۍ بالاخره ستړي کیږي چې اصلاحات نه رامنځته کیږي. کوم امکانات چې افغانستان ته ورکړل شول هغه نه په سمه توګه استفاده ونه شوه. فساد پکې وشوه، اخلاقي فساد و، مالي فساد و، په هر برخه کې بالاخره یو ستونزه جوړه شوه. مطمئنم چې هغوی د افغانستان مسؤلیت نه لري چې په هر برخه کې باید د افغانستان غمخوره باید اوسي. سعیده چه اسمحال غیر کرتکیوی و اسمحال ایرامیخ پروی ممکن دست بشری اداره همشته چه اوگوی فقط وظیفه دقیق پرتکول دی اوگوی کمجرایی مسئولیت دا هر چه نلری. ولی بدبختی پا دیزایی که وچه پتیل و شل و کلونو که دوم را بد تصویر ورگر سوچی نن لمغه بد تصویر نه هم طالب استفاده کوی او بلاخره کم دقیق نریوالو تقریبا نخه پیدل چې کټالبان افغانستان ونیسي د ښځو وضعیت به څنګه وي، ولی همدغه نړیوالو په خپلو دواړو لاسونو باندې افغانستان طالب ته وسپاره.
د ښځو د حقونو فعاله مرضیه حفیظی وه.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. څلیرویشت ساعته له تاسو سره یو. اوس هم تاسو ماښامنۍ خپرونه اورئ. د نړیوالو مرستندویه بنسټونو یو شمیر کارپوهان د بودیجې کموالی په افغانستان کې د روان بشري ناورین اصلي لامل ګڼي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د مرستندویه بنسټونو یو شمیر کارپوهان وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې 28 میلیونه وګړي اجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، د بشری مرستو کموالی د دوی د فعالیتونو پر وړاندې لویه ستونزه ده. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د پاملرنې د موسسې او د ناروې د کډوالو شورا استازو د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري وضعیت او پر افغانانو د هغه د اغیزو د ارزونې په موخه په یوه ګډه غونډه کې چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ په کوربتوب جوړه شوې وه وویل، د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو سره سره مرستندویه بنسټونه توانېدلي چې له ډېرو افغانانو سره مرسته وکړي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د پالیسۍ ملاتړ او ارتباطاتو مسؤلې سمیرا سید رحمان وویل،
NGOs have proven that we can work, that we can find
مرستیر سمون کې بنسټونه دا ثابته کړي چې مونږ کولای شو له محدودیتونو سره سره کار وکړو او له نورو خلکو ته لاسرسي پیدا کړو. خو هغه څه چې مونږ له عمل ورسته پاتې شو یو اړمنو کسانو ته د لاسرسي ناتواني نه ده، بلکې د بودیجې کمښت دی.
په ورته وخت کې د پاملرنې د موسسې د بشر دوستانه ملاتړ سلاکارې ملیسا کون چې د غونډې بله ویناواله وه، د بودیجې نشتوالی یوه لویه ننګونه وبلله او وی ویل چې له یوې خوا د مرستندویه بنسټونو د ښځینه مرستندویه کارکوونکو د کار پر وړاندې د طالبانو لخوا وضع شوي محدودیتونه او له بلې خوا د بودیجې له کمښت سره مخ دي. هغې زیاته کړه،
The situation that we've been describing to us is really like a double punishment.
هغه وضعیت چې کولای شو تعریف کړو د یوې غبرګې تنبیه پشنده. موږ باید له محدودیتونو سره چې طالبانو د مسؤولو چارواکو لخوا وضع شوي جوړ جوړی وکړو او په عین وخت کې نوې بودیجې ته لاسرسی نه لرو، چې دا مسله د افغانستان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره زموږ په پیاوړتیا اغیز لري.
میرمن کون زیاته کړه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د راپور له مخې دا مال پر روان کال کې د مرستندویه سو د اړتیا وړ له 3.2 میلیارد ډالرو څخه مرسته کوونکو یوازې 4.2 میلیونه ډالر یا 14.3 سلنه بودیجې د جولای تر 12مه پورې چمتو کړي. په داسې حال کې چې افغانستان له خورا ناوړه بشري ناورین سره مخ دی، د طالبانو حکومت شاوخوا ته میاشتې وړاندې د مرستندویه بنسټونو د ښځینه کارکوونکو پر فعالیتونو بندیز ولګوه، چې د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمیدو یو لامل بلل کیږي. د دې ترڅنګ د خوړو نړیوال پروګرام درې ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله یې سږ کال 8 میلیونه کسان د مرستو له نوملړ څخه ایستلي او ویلي دي چې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په عاجله توګه 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د جولای میاشتې راپور په خپرولو سره ویلي چې د مرستو رسولو په بهیر کې د بودیجې کموالي په بېلابېلو برخو لکه تغذیې، روغتیا، زده کړې او د څښاک پاکو اوبو ته په میلیونونو اړمن خلک اغېزمن کړي دي. د امریکا د سول انسټیټیوټ چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي وضعیت د ارزونې په موخه د یوې غونډې کوربه و، وایي چې د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو له امله د بشري مرستو تمویلوونکي د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو په برخه کې له یوې سترې ننګونې سره مخامخ شوي دي. سازمانونه اړ دي چې له ناپیژنده حکومت سره په جوړجاړۍ کې مرستې چمتو کړي او حیاتي خدمتونه وړاندې کړي. یادن انسټیټیوټ زیاته کړې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دوو کلونو کې د افغانستان اقتصاد له منځه تللی او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې د بشري ناورین پر وړاندې د اغېزمن ځواب لپاره باید نړیواله ټولنه روښانه او اغېزمن ځواب پیدا کړي.
اوریدونکو، د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو.